سلور بجیش په احمد شبرم دا سجردو دلی سات پخ پراوانه که ساسو کربا السلام علیکم نن د اسمریات وشتمل بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو له 103مې کلیزې سره برابره ده. د افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغانان د خپلواکۍ جشن لمانځي، خو له ځینو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې درې رنګه ملي بیرغونه یې پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي دي. طالبانو په څو نورو ولایتونو کې هم په رنجر موټرونو کې په لاډ سپیکرونو کې پرون اعلانونه وکړل چې درې رنګه بیرغونه لرې کړي او که چا د دوی دا غوښتنه ونه منله د مقاومت له جبهې سره به د همکارۍ په تور ونیول شي. له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي. یو شمېر افغانان د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځي. نن په نړۍ کې د بشري مرستو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي رامز الاکبروف په ټویټر کې نړیوال مخاطب کړي دي او ویلي دي چې د افغانانو ملاتړ ډیر مهم دی. دوی د بشري مرستو په مناسبت په خپره کړي پیغام کې وویل
مونږ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسوونکو د کار ادامې ته درناوی کوو، په ځانګړي ډول د هغو مېرمنو هڅو ته چې د افغانستان خلکو ته د کومکونو د رسولو په لومړۍ کرښه کې دي.
الاکبروف زیاته کړه چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکلونو سره سم د اوس لپاره په افغانستان کې 25 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د هغو 14 په اړه ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرژوب لا اوښتې ده. انتونیو ګوتیرش د تېرې چهارشنبې 14 هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 100 زیات کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د انډونیزیا ولسمشر جوکو وادودو نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ به د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د نومبر په 15مه او 16مه د انډونیزیا په بالي ټاپو کې وشي. ولسمشر وادودو همداراز وویل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ته د دې سربیره بلنه ورکړې ده چې اوکراین د جی شل هیوادو غړی نه دی. د راپورونو له مخې زلنسکي دا خبره تایید کړې ده چې دیبه یا شخصا بیا هم په مجازي توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. په کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسي له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده، سرچینې وایي پوځي هوایي ډګر ته چیرمه لږ تر لږه 14 شوي دي. د سواتسوپول کې د روسي له لوري ټاکل شوي مسؤول میخایل راسوژایف پرون ناوخته وویل دې 14 هیڅ زیان نه دی اړولی. اوس د رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ 103مه کلیزه په ښکاره او ویره لمانځل کیږي.
طالبان له خوانه دغه ورځ په یو لړ مراسم باندې لمانځل کیږي.
مخکې چې به دا ورځ راتله خلک ورته بیرغونه بیرایسته ده، نو ښکارلغه نهسته، هغه هیڅ هم نهسته، نه اجازه ورته ورکړې ده. درو
طالبانو له نړیوالو سره د شته تعامل غوښتنه تکرار کړې. د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد
د هیټس ان وان د نړۍ سره د تعامل لپاره طالبان نه دي نومه.
په دې خبرونه کې مو په روزګان کې له درملتونونو او ډاکترانو څخه له شکایتونو خبرو.
چې وا نقصه بازار ته راوي 15 د وخنو ته ور وي لس رقم قیمتونه در کې یو کښته یو لوړ.
په لوګر کې د شونځو څه حال ده؟
باران کېږي، د باران کېږي، پرشونه لندېږي، موږ نه شو کولی چې درس وایو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن په افغانستان کې د خپلواکۍ 103مه کلیسه ده. په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د خلکو مخه نیولې ده چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوي او په خپلو کورونو او دوکانونو یې ولګوي. په خپله طالبانو بیا د یو لړغونډو په ترڅ کې دا ورځ په خپلو کې لمانځلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
کابل کې د خپلواکۍ ورځ خو له تیرو کلونو کم رنګه. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو 103مه کلیزه داسې مهال را رسیږي چې په دغه هیواد کې طالبان واکمن دي. یو شمیر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سکل خپلواکۍ د ورځې لپاره ځانګړي مراسم نه دي نیول شوي او هر څه بې خونده دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکی احسان الله وای سکل ملي بیرغ پرته خپلواکي هیڅ خوند نه لري.
ما خو چې ولیدل دروز خو چمتووالی نسته، مخکې چې به دونی دا ورځ چې راتله خلک به ډېر چمتووالی ورته نیولی و، بیرغونه به یې راایستله، ملي بیرغ به یې راایستلی، نو سشکل هغه نسته، هغه هیڅ هم نسته، اجازه ورته ورکړې ده دروسه.
د کندوز ولایت اوسیدونکی مبین بیا چمتووالی کمرنګه بولي وای خلک ناهیلي شوي.
نشو کولی په هیواد کې خپل بیرغ رپاند وساتو. په کندوز کې نن طالبانو لخوا نه دغه ورځ په یو لړ مراسمو باندې لمانځل کیږي، خو په دغه مراسمو کې هیڅ د افغانستان د رنګ ملي بیرغ نشته ده چې ډېری خلک ناهیلي دي.
له دې سره خوا کې د طالبانو حکومت په یوې خبر پاڼه کې د خپلواکۍ ورځې د مبارکۍ تر څنګ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانانو ټولو تاریخي ارزښتونو ته درناوی او ساتنه کوي، په داسې حال کې چې درې رنګه بیرغ د دوی له حاکمیت را په دې خوا له پامه غورځول شوی او آن ځینې وختونه د ملي بیرغ په تړاو یې کسان ډبولي او شکنجه کړي هم دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خپلواکۍ ورځې د چمتووالي او همداراز د هغه ادعاو په اړه چې طالبانو ځینې کسان د ملي بیرغ په تړاو ګواښلي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
استقلال خو د افغانانو یو لوی افتخار دی، دا ورځ ټول افغانان نن لمانځي. په ټولو ولایتو کې د کابل په شمول لویې غونډې په پام کې نیول شوي دي او افغانان به دا ورځ د خپل هغه تاریخي ورځې په حیث ولمانځي او تر پایه به انشاءالله د خوښیو اظهار وکړي. البته په ځینو مسایلو سره حساس وي، خدای مکړه یا د خلکو ترمنځ تنازع او اختلاف راپورته کوي، هغه برخه کې به کېدای شي امنیتي ارګانونو د احتیاط مشوره ورکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ او سولدریمه کالیزه داسې مهال را رسیږي چې له دې وړاندې به په تیرو کلونو کې د خپلواکۍ مراسم په شاندارو مراسمو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لمانځل کېده، خو سږ کال دغه ورځ او لمانځنې له تیرو کلونو سره توپیر لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې د اسلامي حدودو پلي کولو لپاره یو ځل بیا له دغه هیواد سره جګړې ته چمتو دی. ملا هبت الله له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه غواړي د تعامل او رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو په پلمه دوی له خپلو پرېکړو وګرځوي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لورې رسنیو ته د ملا هبت الله داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اشانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر او رهبر ملا هبت الله اخندزاده امریکا ته خبرداری ورکړی چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لورې رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي اژانس په راپور کې راغلي چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللې او ټینګار کړای چې په هیڅ قیمت به د شرعي حدودو د جاري ساتلو پر څرنګوالي له دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. د نوموړي په حواله راغلي چې زه له نړۍ سره د شریعت د نه تطبیق پریکړه نه منم، آن که خپل ژوند هم له لاسه ورکړم زه به یې ونه منم، زه به بیا له هغوی یعنی امریکا سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقونو په پلمه د شریعت نه پلي کېدل غواړي. دا مسایل له دوی سره د دوحې په تړون کې نه دي منل شوي. ملا هبت الله ویلي چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول عمل لپاره هیڅ ځای نشته. ملا هبت الله اخندزاده وروسته له هغې د څرګندونې پرون پنجشنبه په کندهار کې په یوه غونډه کې وکړې چې له دې مخکې د جولای په 9 نیټه په کابل کې د امریکا له لوري د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری وزل کېدو پر طالبانو د نړیوالو له لوري نیوکې او شکونه له دې عمله زیات کړي چې ګواکې دوی د القاعدې ډلې سره لا هم پراخې اړیکې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو نوموړی د خپلې وینا په یوه برخه کې چې ازادي راډیو نوی هم غک په اختیار کې لري، ټینګار کوي چې له نړۍ سره به د اسلامي شریعت او ملي ګټو پر بنسټ تعامل وکړي. نوموړي تر دې مخکې هم د جولای په لومړۍ نیټه په کابل کې د دینی عالمانو په ستره غونډه کې ویلي و په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نه سي او تعامل به ورسره ونه کړي، ان که اټوم بم هم پرې وکاروي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په همدې غونډه کې وویل دوی له سیمه ییزو هیوادونو سره ښې اړیکې لري او اقتصاد محوره سیاست یې غوره کړی، خو غواړي د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې له نړیوالو سره اړیکې پراخې کړي. خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د ملا هیبت الله اخونزاده دا ډول څرګندونې نه یوازې دوی بلکې هیواد به د لا انزوا پر لور بوسي. د سیاسي چارو پوه نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپلې واکمنۍ لپاره لا تر دې دمه په افغانستان کې اکثره بشري حقونه نقض کړي چې له دې عمله به هم هیڅ هیواد ورسره تعامل ونه کړي. که څه هم تر دې دمه د ملا هیبت الله اخونزاده د دې خبرداري او څرګندونو په اړه امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي، خو وړاندې په بېلابېلو خبري ناستو او خبرپاڼو کې ټینګار کړی چې دوی لا هم طالبان تر نظر لاندې لري او په هیڅ صورت کې به ورته د امریکا پر ضد اقداماتو اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا پورې په موقتي ډول لري شوی. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نه شي چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وشي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع شي. جزئیات په دې راپور کې.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د دیارلسو طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه، خو د جون په 20 د غساسوانو ویل چې د طالبانو د دو چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو دیارلسو کسانو موده د دو میاشتو په مخه غزول شوې ده. د دغو پاتو دیارلسو طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبې په ورځ یعنی د اګست په 20 پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیرې تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دغو دیارلسو طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همداراز په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو دوو ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
نن به د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې څرګنده شي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو به د سفر بندیز ولګوي او کنه. بل لور ته د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبانو نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی، د هغوی د مشرانو پر سفر دې بندیز ولګول شي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو له کبله د بشري حقونو له څار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون پنجشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشرانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیواله ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشرانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا شنبه د دیارلس طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکوي. طالب مشرانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړی شوې وه چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح میتود او پالیسۍ په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشرانو او مسؤولو ارګانونو یې په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسېدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په اړه په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 1500 میلیون ډالره زیان کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکران په کریمیا ټاپو وسمه کې چې روسیې اشغال کړې ده، تېره شپه ناوخته څلور چاودنو راپورونه ورکړل شول. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې دغه چاودنې بیلبک هوایي ډګر ته نږدې شوې دي. تفصیل فریده سیال وړاندې کوي.
پر سیوستپول د روسیې لخوا د تپل شوي ادارې یو چارواکي میخایل رازورژوف پر خپل ټلګرام تېره شپه ناوخته لیکي چې د روسیې هوایي دفاعي سیستم په دې توانېدلی چې د اوکراین یوه بی پیلوټ الوتکه له منځه یوسي. نوموړي ویلي چې دغه هلته چاودنو زیان نه دی اړولی. په همغه ورځ یو روسي چارواکي په کرچ ښار کې هم ویلي وو چې دغه هلته هوایي دفاعي سیستم فعال شوی دی. کرچ د کریمیا ټاپو وزمې په لرې ختیځه څنډه کې پروت دی چې دغه هلته د کریمیا پل په نوم د روسیې لخوا جوړ شوی سړک او د اورګاډي پټلۍ ته نږدې دی. دا پل له اوکراین څخه نیول شوی کریمیا د روسیې له خاورې سره وصلوي. چارواکو ویلي چې خار او پل ته کوم خطر متوجه نه دی. د کریمیا دا پل په 2018 کال کې بشپړ شو او پرې 4 میلیارد لګښت راغلی. کریمیا د اوکراین د خاورې برخه ده چې په 2014 کال کې روسیې له ځان سره زمیمه کړه. له هغې راوروسته په وروستیو څو ورځو کې په کریمیا کې پر روسیې اهدافو چاودنې زیاته شوې دي. د اګست په 14 د کریمیا په شمال کې د روسیې د مهماتو په یوه ډیپو کې چاودنه وشوه چې روسی چارواکو دا د سبوتاژ یوه پیښه وګڼله. د اګست په 19 په ساکي هوایي ډګر کې چاودنې وشوې چې لږ تر لږ 9 روسی پوځي الوتکې زیانمنې کړې. اوکراینی چارواکي په څرګنده د دې چاودنې مسؤلیت نه مني، خو یو اوکراینی چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې د اوکراین هغه پوځي ډله چې د دښمن د لیکو تر شا کار کوي د دې بریدونو ځینې ترسره کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر 4:30 وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې تاسو په شخه ګن سب شوی پیغامونه مشاهده کړی دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې نن جمعه او سبا شنبه به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، روزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو ورښتونو په نتیجه کې د سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې د ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 10 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه کړي او ژوبل کړي دي. لسکونه سره چې دی به کرنی زمځکه او سلګونه کورونه ویچاړ کړی دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. پروزګان کې شمېر خلک ډاکټران تورنوي چې داسې نسخې لیکي چې یوازې د دوی خاص درملتونونه پرې پوهی شي. د دې خلکو په باور ډاکټران له دغو درملتونونو سره جوړجاړی کوي او په ګډه کې ورسره شریک دي. جزئیات په دې راپور کې.
لا ډیری مدیر رئیس په افغانستان خو په ځانګړې توګه په اورزګان کې یو شکایت دادی چې یو شمېر ډاکټران ناروغانو ته نسخې په رمزي توګه لیکي چې درملې په ټولو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو شمیر خلک وایي ځینې ډاکتران ځکه دا کار کوي چې ناروغان باید له هغه درملتونونو درمل ترلاسه کړي چې په یو ډول نه په یو ډول له دوی سره اړیکې لري. دوی وایي کله چې له دغه نقصو سره نورو درملتونونو ته مراجعه کوي نسي کولای چې خپل لاړتیا وړ درمل ترلاسه کړي. د ترینکوټ ښار دوه تنو اوسیدونکو نوراغا او نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ډاکتران ځکه نقصې په رمزي ډول لیکي چې د هغوی او درمل پلورونکي ترمنځ د دوا د خرڅلاو پر سر پټې معاملې موجودې وي.
ستونزه خو چې د دې سره زه خپله څو وارې مخصو یم. کوم ډاکټر چې نقصه نه ویشته کوي نو مجبور یې چې د ده د دواخانې ولاسه به دوا راخي. که چیر په ګر بازار کې بس د ده دواخانه نسي ویلی ده مخفف یې دغه رقم لیکلي چې بیا هغه د ده کس ماسي او بس وکې نسي ویلی. د ده په دواخانه کې چې د نقصې مقصد 2000 روپۍ کېږي په بازار کې چې بلې دواخانې ته راوي د هغې زر یا 1500 کېږي. نو ډېر فرق سته نو چې وه نقصه بازار ته راوي 500 دواخانو ته واروي لس رقمه قیمتونه در کوي. یو کښته یو لوړې نو
خدا تجربه سره سیوه در غلیم ده او سپلانم شروع ده په دې خاطر چې یو ډاکټر توار سي د پیس سوال خو درې سو کالداري پیس واړي تقریبا د پورت کې در سل کسل ډیر ګوري دا ډیر زره کالداري د وی ورځ د پیس د دروازانه او بل پلا بیا داسې نقصه درته لیکي چې په ګر شهر یو ګرځي بیا د دواخانه د مزدور ما سي او چې د دواخانه ته مزدور درول دي بیا غ ما سي او شغت بل څوک په ګر شهر کې و ګرځي د نقصه هم څوک نه سیوالای د عامه روغتیا د ریاست سم د غشتنه ده رو شراش په دا بازار وګرځي په دا شخصي روختونو وګرځي ګوري چای استا نقصه ویل کیږي نو ویل کیږي استا دوا ګرانه ده نه ده ګرانه.
بل خو یو شمیر دوا پلورونکو ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر ډاکټران په نقصو کې د درملو تجارتي نوم لیکي او دا کار د جیل عمل کیږي چې دی په نقصو سمپونه سي. حضرت الله احمد چې په ترینکوټ شار کې درملتون لري ازادي راډیو ته داسې ویل
دا نقصه خو چې دې مرتبه خې زیات راول کیږي د ډېر نقصې راول سیمه به ته جواب کو ځکه هغه د وطن خلک دي یو پلا یو ځای بلار سی بیا بل ځای بلار سی بیا چې درته پر ورتي عادت بیا د چند روپۍ نه خپل کیږي مکمل تورې نه لیکي مخفف تورې هغه د دواخانه والا چې هغه سره سبب سره مالو کړي چې دغه شی دغه پلانکی دوا ده نو هغه بل چاته نه مال میره په ټوله چیرې کې داسې نقصې ستا چې زبې ورته راوړم په ټوله چیرې کې څوک نسی وایلی بیا دته د خانه ما سوا
د درملتونونو مسولین وایي د جستونځي پرمنځته کېدو کې نه یوازې د ځینو شخصي روغتونونو او کلینیکونو ډاکټران لاس لري بلکې د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکټران هم په دې معاملې کې شکیل دي. بل خو به یو شمېر ډاکټران د غیداوی ردوي او وایي چې د کاري بوختیا او ناروغانو د زیاتوالي له کبله نسی کولای چې په واضح توګه نقصه ولیکي. په همدې حال کې د ورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست د یو شمېر ډاکټرانو لخوا په رمزي ډول د درملو نمونه لیکل له قانوني پلوه سرغړونه بولي. د دې ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي کچیر د ډاکټرانو لخوا دغه ډول سرغړونه ولیدل سي دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
رښتیا هم د خلکو شکایتونه به تر یو حده پورې پر ځای خو ټول ډاکټران هم داسې نه کوي. هغه د قوانینو بررسی مدیر او د خصوصي سکتور نماینده ته مې وظیفه ورکړې تر څو پورې چې دغه ډاکتران تشخیص او معلوم کړي او بیا به هغو ته هدایت وکړو تر څو چې په راتلونکي کې د دغه کار څخه خلاص واخلي. که نه واخلي بیا به د هغو دپاره د جزا یو لار ټاکو.
دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس په افغانستان کې د سمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. په افغانستان کې د معیاري روغتیایي خدماتو نشتوالي اوس یوه لویه ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي.
په لوګر کې د ښوونځیو ستونزه تر ډیره د هلکانو د مکتبونو مشکل د نجونو ښوونځي د ګڼو نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم لږ شپږمه تر دولسمه بند دي. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې اوس هم ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د ونو او دیوالونو سیورو همدارنګه د زړو او شکېدلو خیمو لاندې زده کړې کوي. د لوګر مرکز اړوند د پښتون آباد ښوونځي او زده کوونکي عبدالولي آزادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اندازه سي د باران کېږي د باران کېږي پرشونه لندېږي موږ نسو کولی چې درس وایو او پرشونه لندې موږ بیرته رسخات کې ځي موږ ته وایي هغه جوړ کې تعمیر د مکتب لپاره او کتابونه هم نشته کتابونه راته راوړي.
خوونکی مجاهد زاهد هم غوښتنه کوي چې حکومت د دوی ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه کړي او د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه دې هواره کړي.
دولت نموږه دا خواهش کوو چې موږ د مکتب لپاره احاطه جوړ کړي، اتاقونه جوړ کړي. هغه عمده مشکل ده، هغه مشکل همدغه د اتاقو ده، د احاطې ده، د تعمیر ده.
د پښتون آباد لومړني ښوونځي مدیر نصرالله نصرت وایي د دې ښوونځي د فعالېدو 10 کاله تیریږي، خو په دې اوږده موده کې هم د دوی د ښوونځي ودانۍ نه ده جوړه شوې.
په تیرو 10 کلو کې زیات مشکلات موږ تیر کړي، هغه که د ګرمۍ له وجې نه وي، که د باران له وجې نه وي، که د باد له وجې نه وي، حتی که د جنگ له وجې نه وو. هغه د باد سره، باران سره، ګرمۍ سره خصوصاً ډېر شاګردان موږ زیات په سیمپو کې تعداد زیات ده، مشکلات زیات لري.
د لوګر د هارون خیلو د لومړني ښوونځي مدیر عبداللطیف موي
چې کله موږ معرب ته مراجعه کوو، داسې وړې خیمې راکې چې هغه د سم د لپاره نه پکارېږي. وړې خیمې دي هغه کې یو څلور پنځه نفره کاستونګنځي لپاره کار تر واخیستل شي، نو بل خاص شی موږ ته نه دی راکړی.
د سیمې قومي مشران وایي خلک له ښوونځیو سره همکار دي، خو اړوندې ادارې ورته لازمه پاملرنه نه لري. قومي مشر قطب الدین وایي
موږ غوښتنه چې موږ مځکه اخیستې ده، او په خپل شخصي پیسو د والدینو د شورا په هغه باندې په همکاري باندې موږ شپږ نیم لکه مځکه اخیستې ده، معرف ته سپارلې ده، وزارت کې کارونه خلاص شوي. خالي د تعمیر موږ تلته جوړ کړي او دغه مشکل به انشاءالله د تعمیر موږ هلته حل کېږي انشاءالله.
بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه مني او وایي د دې ولایت 215 اویا ښوونځیو څخه نوي ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم اوریدل شي. که چیرته تاسو ازاجیرادو ویب پاڼه ازاجیرادو.com ته ورشي، دا غو راپورونو متن پکې لوستل شي چې د سهار له ووته ماښام تر بجو پورې د ازاجیرادو لاله خبري شي. په روانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شغ غن سب شوی پیغامونه خبرو، خو دم غړي هم د څو اوریدونکو را رسیدلی سب شوی پیغامونه.
دا ولایت د لوک شامن چور کلیک د یو کس وو شهید کړل، نور خلکو ته ډیر تاوانونه ورسول، ځکه فصلونه یو سر لوبیا وی دا شین سره یو غنمې یو.
سلامونه او نیکی هیلې دی ازادي راډیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته. زه محمد یاسین د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ. لکه څنګه چې د اورښت زیات یا اورښت توان لري، ډېر سیلابونه رالو او د خلکو بېچارهګانو کورونه جوړلو، نو موږ همدا غوښتنه ده چې له موږ سره باید کومک وشي، مرسته وشي، تر څو دغه سیلابو او د بېوزلو خلکو سره همکاري وشي.
السلام علیکم، صدام صدیقی پکتیکا مرکشران میرعالم کلی نه. مرکشران میرعالم کل میرعالم کلی کې د زیاتو سیلابونو له امله د دې سیمې ټولې لارې له بازار سره قطع شوې دي. پلونه یې سیلابونو ولې دي چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکمند ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه د زړه کومه وایم. خدای دې وکړي چې زما سلامونه په خو وخت کې ته ورسیږي. زه یو دا پیغام درته پرېږدم چې د خوست ولایت نه حاجی محمد یاسین د سیګۍ پاړ چې د تڼۍ ولسوالۍ پر استقامت لري، دا د بازار لرته طرف یې ډېر خراب ده، دا سیلابونه راځي، دا نړوي. اوس انا چې چارواکي په دا بندغا ور ونه خوري، اخر ته دغه دولته څو کورونه دي، دا غم د مبین نه وري، د پالبم د مبین نه کړلی، په ملیا افغانۍ پلګدلې دي، بیا اخر ته چاره نه کېږي. اول د چاره چاره کېږي او چې یور وران شي، بیا ډېرې پیسې د دولت پ لګېږي، بیا ډېره سرمیا غواړي. هیله کوم چې د ما پیغام ټول کارکمند ته څه واره په تکرار بند نشر کوي. خواهش کوم د کارمندانو نه چې په دا بند غور وکړو، لاس په کار شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته میډیا ډېر سلام وایم. سلامونه وایم، زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. وروره دلته ډېر ثقافتونه دي، بارانونه دي، سیلابونه دي، ډېر بد حال. دا حکومت ته دي له دا غریبو خلکو سره لږ مرسته وکړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د وتک د کلي د خبرې کوم. زموږ زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د لوړې سیمې سیلابونه سخته وځپلې، خو موږ هېڅوک توجه نه کوي. هېڅ مو سوال، هېڅوک توجه نه کوي. زموږ د کلیو پسلونه کاریزونه برمی اینې ټول له خاور سره خاورې کړې نو مال ملک مقامات زغدا سوال زمر زابل واسي مزول سوال دې ډېر توجه کول ازادي اړو مې له ځما پیغام نشه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00420211401 شمیره بیا تکراروم 00420211401
څلور بجې او دیرش دقیقې مهم خبر نن د اسمریات وشتمل بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستو له 103 کلیزې سره برابر ده. د افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغانان د خپلواکۍ جشن لمانځي، خو له ځینو ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو هغو خلکو ته خبرداری ورکړی چې درې رنګه ملي بیرغونه یې پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي دي. طالبانو په څو نورو ولایتونو کې هم په رنجر موټرونو کې پلاټ سپیکرونو کې پرون اعلانونه وکړل چې درې رنګه بیرغونه لرې کړي او که چا د دوی دا غوښتنه ونه منله د مقاومت له جبهې سره به د همکارۍ په تور ونیول شي. له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې نن د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خپلواکۍ ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی او غونډې کیږي. یو شمېر افغانان د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ جشن لمانځي. نن په نړۍ کې د بشري مرستو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامز الاکبروف په ټویټر کې نړیوال مخاطب کړی دی او ویلي دي چې د افغانانو ملاتړ ډېر مهم دی او د ده په وینا چې په افغانستان کې نشتی 1 میلیونه خلک له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشت یې له کابله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرجوبلا اوښتې ده. انتونیو ګوتیرش د تېرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 40 زیات کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی د تروریزم هر عمل جنایت او غیر مواجه کار دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري. د انډونیزیا ولسمشر جوکو وادودو نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ به د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د نومبر په 15مه او 16مه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وشي. ولسمشر وادودو همداراز وویل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د دې سربیره په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې اوکراین د جی شل هیوادو غړی نه دی. د راپورونو له مخې زیلنسکی دا خبره تایید کړې ده چې دی به یا شخصا او یا هم په مجازي توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. ازادي راډیو په منځني څپه د ولش په شنوې په ټول افغانستان کې اوري او تاسو زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هغه مرکې هم تاسو اوریدلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې په ترڅ کې خپرې شي. همداراز زموږ پروګرامونه بیلابیل پروګرامونه چې د اونۍ په ترڅ کې خبرو او اونیس پروګرامونه دي هغه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو د دې سات خبری ټولګه هم دومره و اونیس پروګرام ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو ته په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ سب شبي پیغامونه موږ راغونډ کړي دي. زحمت شي بر اجازه غواړم اونیس پروګرام اسدالله لودین وړاندې کړي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ کلیزې په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې په روغتیایي وضعیت غږېدلې. خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته روغتیا در عبدالجلال دربار څخه غواړم. دا چې یو امارت یو کال پرسو یو کلیزه ده، نو کلیزه دیو ته مبارک وی خو په دې کال کې نسبی امنیت شوی وو جنگ و ټکان و ماجرات و دا شیان مې سره کم سوي وه ول یو مشکل چې ډېر په وطن کې د هغه اقتصادي مشکلات دي نو زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا دی چې دا د اقتصاد څرخ په حرکت باندې راولي کدرونه به کار وګوماري او کار و اهلي کار ته وسپاري مسلکي خلک راولي د دنیاوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپي ستړیاوي تکالیف او مشکلات تېر سوي دي نو نور باید افغانان ونه ځورېږي نو هدف مې دا دی چې عمارت باید د نړیوالو سره یو جوړجاړی وکړي په داخل کې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي د خوند مکتبونه ایله کړي او کار و اهلي کار ته وسپاري ځوانان پوهنتونونو څخه بریږي باید راولي پر کارونو باندې وګوماري ولو کسه هم لږ مشور کړي خو هغه کار به مو اهلي کار ته سپارل سوی وي خلک به پر کار ګمارل سوي وي او د عمارت په وړاندې به یې له فساد څخه لاس اخیستی د عمارت پر وړاندې به یې د مقاومت څخه لاس اخیستی وي نو بس انشاءالله مندې نور دې خدای پاک د عمارت مشرانو ته اوږد عمر ورکړي او الله تعالی دې ورته داسې یو څه انصاف او بدل ورکړي تر څو کار و اهلي کار ته وسپاري مسلکي ځوانان په دندو باندې وګوماري او د اقتصاد څخه په حرکت باندې راولي نو خو انشاءالله امنیت ښه سوی دي او ورځني کارونه په خیر مخته روان دي بس نو الله دې رحم وکړي نور به څه وایو
سلامونه باندې کې هله د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته هله لرم چې جوړ اورو به مسترمو د طالبانو د یو کال په پرکېدو سره زغپل شخص زما د نظر د سیمه ډیر خوشی او ډیر مثبت تحولات راغلي دي او لکه چې موږ تقریبا په دا دوه درې کال په جریان کې موږ تاسو راډیو ته کې بوله غتر دا وسه پوری چې څنګه د افغانستان حالات تر پخوا وس ډیر روان دي له نړیوالو موږ غواړو چې کله دې د افغانستان په حق له رپورټ یا کوم بل څه اعلامیه یا کوم بل شی خبري یا راپور خبري باید دې په خپل په افغانستان کې کلی په کلی وګرځي چې د خلکو نظر واخلي او بیا خبر کې په خپل سر لری څه خبر رپورټونه خپاره نه کیدلې
سلامونه نه کې هله د ازادي رادیو محترم او مشرانو کارکونکو ته یو کال د امارت اسلامي د حکومت افغانستان کې د مشل ډېر غټ غټ امیدونه موږ لودل چې نور به جنگونه ختم شي د تل لپاره امن به راشي سوکالي به راشي د خلکو عزت به وي او متاسفانه بدبختانه مکتبونه د نجونو دپاره خلاص نه شول او د خلکو غوښتنو ته لبیک ونه وویل شول مهاجرتونه شروع شول غلاګانې روان دي او هدفي وژنه شته په تکیه خانو او په مکتبونو په جماعتونو کې انتحار انفجار روان جریان لري ګوندي بعضي حلقات دي د جنگ ګواښونه کوي د جنگ حل لار نه دی نو مونږ د امارت اسلامي نه ډېر غوښتنه لرو او مونږ امیدونه درلودل چې دی د خلکو غوښتنې ته لبیک وایي خو دوی په خپلو فکر کې دي د ملت په غم کې نه دي دومره غربت او غریبي چې په هر کور کې دی د خلکو ستونزه زیات دی خلک ناامید دي مونږ هم خدای ته امید لرو نړیوال افغانستان سره په رښتینی کومک نه کوي او هغه تیر شل کلن لاس راوړنه د اشرف غنی د حکومت د ناوړه سیاست او د ناوړه خلکو د فساد نه ډک له وجې نه هغه لاس راوړنه ختم شول ډیر متاسف ډیر ځوانان شهیدان شول د ملي اردو د پولیسو او د امنیت ډیر ځوانان شهیدان شول د هغوی کورنۍ ډیر په بد حالت کې دي نو د دوی پوښتنه څوک نه کوي بیا هم د خدای څخه هیله مند یو چې آینده ښه شي خو دغه یو کال چې کوم امیدونه وو هغه حس ونه شول
سلامونه نیکیلی د ازادي ټوله د راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زاجی عبدالظاهر د فراه ولایت د مرکز څخه خبرې کوم زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه یو څو دانې غوښتنې دي چې زه ځنې یو شی غواړم خو تاسې د راډیو ازادي کارمندان بار بار نشر کوي بار بار یې نشر کوي چې زموږ د مشرانو تر غوږ پورې ورسیږي مشرانو علماو حجي صاحبانو مولوي صاحبانو موږ تاسې څخه ډېره تمه لرو موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي سو ډېر ټوکر سو دا څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله په جنګ اخته یو مسلمانانو دا خلکو سره ښه وازه اوسي دا خلک ډېر وږي دي دا خلک ډېر ستړي دي دا د افغانستان خلک در به در سوه خاورې پر سر سوي د دې سره ځغله د څوک شل کاله پنځه ویشت کاله د شوروي سره وځغاستل دا شل کاله د امریکا سره وځغاستل اوس دا خلکو ته بالا هېڅ حال نه دی پاتې مولوی صاحبانو عالمانو علماو موږ تاسو څخه ډیر امیدونه لرو ډیر خواهشونه لرو خو اولترین خواهش مو دغه دی چې دا د افغانستان د خلکو ژغونه او د ارزوګانې پوره کړي دغه ګرد خلک په دغه خبرو باندې اخته دي چې موږ د ښځو مکتبونه غواړو آیا که دا شرعي بڼه نه لري او یا یوازې د شرعي کوم مشکل نه لري نو یې ولې حق نه ورکول کیږي زما د ملا یعقوب اخوند څخه دغه خواهش دی او زما د ملا برادر اخوند څخه او د ټولو علماو څخه فرق نه کوي که څه اقانی صاحبان دي که څه ملا برادر اخوند دا کسان دي وروره د افغانستان د پکتیا ښځه هم زموږ خور ده د پکتیکا ښځه مو هم خور ده د میدان وردکو او د غزنی او د قلات ښځې هم خوندې دي او مندې مو دي یک سره چیغې وي د خدای دپاره نارې وایي چې وژي میړه مې مړ سو میړه مې شهید سو در به در یم خاورې مې پر سر دي شی نه لرم ملکان شی نه راکوي وکیلان شی نه راکوي آیا دا خبرې تاسې نه اورئ ستاسې پر مغزو باندې بد تاثیر نه کوي د دا پښتنو خوندو ژغونه چې دا کوي چې وایي وژیو او شی نه لرو خو که چیرې دا ښځې سواد لوده او دا په یوه مکتب کې معلمه وای او یا په یوه مکتب کې دا مدیره وای او یا دا په یوه مکتب کې اته پیاده وای خو نو دې به د میاشتې 15,000 افغانۍ مخکې جمهوریت هغه د امریکایانو ودوی ته ورکولې مثلا 1,000 روپۍ اوس چې بیا موږ سره د بدې خوا ګټه نشته دغه افغانستان بدبختان مسلمانان دي خیر خو دا ښځې ماشي 15,000 افغانۍ 6,000 افغانۍ خو دې خو کولای سو چې ماشان خپل ځان ته چاوي او یو ګولو ډوډۍ جوړ کړي نو ولې به دې نارې ولای چې زه شی نه لرم میړه مې مړ سو میړه مې مین پورته کوي میړه مې شهید سو میړه مې د طالبانو سره شهید سو اوس هېڅ نه لرم مکوی د خدای او د قران ویته غوړم ولې صاحبانو علماو اج صاحبانو وزیر صاحبانو دغه شذو بدبختان ژغونه واوري کک شرعي بن نه لري او شرعي مشکل نه لري نو ولې دې و تاخ نه ورکول کیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تقریبا یو کال د طالبانو پروش هو چې دوی نن خپل کلیزه منځي او د جمهوریت قاضیانو به سرنوشت هم یو کال پوره شو چې په دې یو کال کې ډېر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي او لا مشکلات ورځ په ورځ باندې زیاتېږي هم اقتصادي مشکلات هم امنیتي مشکلات نه په وظیفو کې دوی نیول کېږي حتی چا زیاته مراجعت کوي وایي تاسو په تېر نظام کې وظیفه اجرا کړې او تاسو ته زموږ په نظام کې ځای نشته آیا دا قاضیان دا د همدې هیواد بچیان دي نه دي په همدې وطن کې د بیت المال په پیسو باندې دوی تحصیل کړی نه دی کړی دوی خو بهر نه دي راغلي دوی خو ماران نه دي هر یو ته خپل فامیل ور په غاړه دی نو نفقه خواره لري دوی خپل نفقه د کمې لارې نه برابر کړي چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي د ډېرو ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي د ازادۍ راډیو محترمو کارکونکو نه هیله کوو چې زمونږ غږ نړیوال ته ورسوي یا نړیوال مونږ سره مرسته وکړي چې دغه حالاتو څخه مونږ بهر وباسي ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو
سلامونه بخت الله بختزاده یم د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامي امارت ته په کار ده چې خپلو پالیسیو او کړنلارو کې تغییر او له سره فکر وکړي ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی نو په کار به دا وي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړېدا د مخنیوي چې الارم پیدا کړی وي باید خپلو پالیسیو کې نرمښت وخیو او د افغانستان د ولس لپاره له نړیوالو سره تعامل وکړو دا به فکر کوم تر ټولو مؤثره او مفیده لار وي چې د افغانستان د خلکو لپاره به دوی ترسره کړی وي مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلمند ولایت ندالی ولسوالی سرحدی شکیب خبر کوم د ازادی رادیو ټولو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم دا طالبانو یو کال پورا سو دغه سیګرانی د دغه لیدا وس سکی تر دغه ملکی یادا وس موږ د یو ادم بهر نو سوتلی کو زولته مخیم راتنی ولې دا یو نی چارزانی دی را ولې د موږ پیغام نشر کی. والسلام
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هله چې دغه کوم سپارښتنی او کوم ستونزې مو چې یاد کړي د طالبانو د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅې پیل کړي چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمتونه خلکو ته ورسیږي، خو په دې برخه کې یو عمده ستونزه د مالي سرچینو او روغتیایي ظرفیتونو کموالی دی. ښاغلی عباد وایي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په لومړیو میاشتو کې نړیوالو له روغتیایي سکتور سره هغه مالي مرسته چې په تېر جمهوري نظام کې یې کولې بندې یا کنګال کړې، خو دغه څه مرستې وروسته بیرته پیل شوي. نوریاس نوری په دې اړه له ښاغلي عباد سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې له بدلون وروسته د هیواد روغتیایي وضعیت په کوم حالت کې دی؟
دا یقیني خبره ده د تحول نه وروسته چې کله امارت اسلامي واک ته ورسېده نو دا داسې یو حالت و چې په دې وخت کې نړیوالو ټول د موږ پانګې په خارج کې ټولې ایسارې کړې یا فریز کړې چې د افغانستان د عامو ولسونو پانګه وه. نو یقینا د موږ په ټولو سکتورونو باندې اثر کړی ده، د هغې سره په څنګ کې په صحت باندې هم ډېر اثر وکړو. موږ یقینا په هغه وخت کې د صحتمندي په نوم باندې چې کومه پروژه لرله چې په هغه کې 2310 کلینیکونه وو او د دې سره په څنګ کې ورټیکل نور ډېر پروګرامونه موږ درلودل، دا ټول په ټپه باندې ولاړ و. دا نه صرف دا چې مقصد په هغه وخت کې چې تحول راغی یا په 15 د اګست 2021 کال په هغه ورځ باندې دا کار وشو، بلکې د هغه نه 15 او 16 میاشتې مخکې دا پروژې وو. دا شیان ټول په ټپه باندې ولاړ و. په دې پروژه کې په ډېرو ولایتو کې کوم کارکوونکي وو، د موږ چې وو په ډاکټر صاحبان او نرسان، هغوی ته معاشات نه وو رسېدلي، دواګانو سپلای نه وه موجوده. دا ټول شیان تر دې مخه نه زیانمند شوي وو. او په هر تقدیر باندې لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې په صفت یو دولت یا د حکومتداري د خلکو د ولسونو د خدمت یاردي لپاره امارت اسلامي یقینا موږ په ټول دی ومیاشت کې د ټولو نړیوالو مختلفو سازمانونو سره ناستې وکړې او دوی مودې ته وهڅولو چې دغه یو بشري ناورین منځته راولي. شاید چې دغه صحي خدمات به د سیاست سره کوم تعلق ونه لري. نو په دې بنا باندې مو الحمدلله په ټول دی ومیاشت کې بیا ټولې هغه پروژې چې دلته په ټاپه باندې ولاړې وې هغه بیرته سویچ آن کړې او خلکو ته مو خدمات روان کړلو. اوس الحمدلله په امارت اسلامي ته چتر لاندې او څلور دېرش ولایتو کې مکمل خدمات روان دي.
یو ستونزه چې په تېر جمهوري نظام کې وه هغه دا وه چې تر ډېره روغتیایي خدمتونه د پروژو له لارې ترسره کېدل، یعنی د پروژو د مالي تمویل په نتیجه کې دغه خدمتونه عرضه کېدل او ډېر کنټرول خپله وزارت پرې نه درلوده. تاسو مخکې یادونه وکړه د څو پروژو، آیا اوس مو د خپل وزارت تر چوکاټ لاندې تر کنټرول لاندې ټول دغه خدمات راوستي دي او که بیا هم همدغه موسسې دي چې د دوی په مالی مرسته یا نورو مرستو خدمات عرضه کیږي؟
تاسو واضح وایم چې یقینا نړیوالو سازمانونو وختن په وختن باندې د صحت وزارت سره خپل کومکونه اعلان کړي دي او مختلفې پروژې دلته په افغانستان کې روانې دي، خو متاسفانه دوی مستقیما د امارت اسلامي کوم ارګان ته یا وزارت ته پیسې نه ورکوي، بلکې د پیسو تطبیق دوی په خپله لاره باندې کوي. البته په ډېرو پروګرامونو کې مقصد موږ ورسره هماهنګ یو، د پروګرامونو په نظارت کې، د پروګرامونو په کنټرول کې موږ کوشش کړی دی چې دا راغلي پیسې یا کومکونه په مسؤل ډول باندې د خلکو د خدماتو دپاره ورسېږي. خو البته لکه تاسو چې وویلي چې خوا به هم ځینې موسسات وه چې هغوی به په ځای د دې چې د خلکو حقوق ورته په ځای کې، بلکې فساد او کرپشن ډېر زیات موجود و. تر دې دمه پورې ځینې هغه رکن ته پروګرامونه یا موجود دي، دا مو بار بار په داخل او په خارج په مختلفو کانفرنسونو کې ټولو تمویلوونکو ادارو ته، ډونرانو ته دا خبره مو ورسره شریکه کړې ده چې د پروژو په تطبیق کې او په دې مالي مرستو کې هغه رکن ته شفافیت نه ده موجود لکه څرنګه چې د امارت اسلامي غواړي، هغه رکن ته حسابدهي نه ده موجوده لکه څرنګه چې امارت اسلامي غواړي.
تاسو چې اوس د اداري فساد د جړلو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړې او په دې برخه کې مو لاسته راوړنې هم درلودلې، دا هغه پدیده وه چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې جاری وه او تاسو حکومت هم په میراث پاتې شوې ده. د روغتیا سکتور هم له دغه پدیدې خوندي نه و، هیواد ته د درملو په واردولو کې هم فساد زیات ویل کیږي بې کیفیت درملو دارو افغانستان ته واردېدل، دغه راز پر خصوصي روغتیایي خدمتونو باندې هم کنټرول ډېر زیات نه و. ډېر خلک له هېواده بهر تلل پاکستان ته یا هند ته د تداوي لپاره، او ډېر پانګه هم له هېواده ایستله. تاسو کله چې د فساد جړلې باسئ، د دغه جړلې له ایستلو سره به د روغتیا په برخه کې هم هغه خدمات چې لازم دي لومړني دي او کېدای شي په داخل د هېواد کې هېوادوالو ته ارزه شي او دوی مجبور نشي چې له هېواده ووزي پاکستان ته او هند ته، داسې کوم پلان لري چې دا تطبیق کړي؟
نو صاحب وروره، تاسو ډېره ښه مهرباني وکړه. دا یقیني خبره ده چې افغانستان د ډېرې اوږدې مودې نه د افغانستان ولسونه د خپلو صحي خدمات ترلاسه کولو دپاره د نړۍ کوټ کوټ ته یا مختلفو هېوادونو ته ځي. وجوهات یې ټول همدا دي چې مقصد په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیتونه نه دي موجود چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو تر ټولو سنګین یا غټ سوال زموږ دپاره هم دا ده، دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان چې د په ډیولپمنټ کنټریز کې نه راځي، انډر ډیولپمنټ کنټریز کې ده، نو دلته هغه رکن ته هغه میډیکل ایجوکیشن یا نور دلته هغه د ارتقاء ظرفیت چې کوم موږ ضرورت لرو په هر فیلډ کې، چې موږ خپل دلته د هر بخش ځانته یو تخصصي شفخانه یا بلکې انسټیټیوټ چې هم تدریسي وي هم تخصصي شفخانه واوسي، او دلته د موږ د خلکو هغه ټول ممکنه د علاج معالجه پکې وشي، هغه تر اوسه پورې موجوده نه ده، او دا د موږ دپاره یو غټ چیلنج ده. یقیناً په دې برخه کې ما کوشش کړی ده چې اول د موږ د ارتقاء ظرفیت لپاره د موږ د سپیشلایز پروګرامونو لپاره موږ یو انټرنیشنل لیول یو پروګرام پیدا کړو. نو الحمدلله موږ اوس نړۍ سره یو هماهنګ پروګرام چې د رایل کالج سره بالکل تناسب لري، چې د اف سی پی ایس پروګرامونه دي، د ایم سی پی ایس پروګرامونه دي، همدارکند ځینې امریکن پروګرامونه لکه د ایم ډی او د ایم ایس پروګرامونه دي. دا موږ ټول اوس موږ په خپل ارتقاء ظرفیت کې دا پروګرامونه راوستل. اوس د افغانستان هر ډاکټر کولای شي چې نړیوال هغه پروګرام ته لاسرسی ولري او هغه پروګرام ترسره کړي چې د نو وروسته به دی بیا یو انټرنیشنل سند ترلاسه کوي، د نړۍ هر کوټ ته دی تلای شي، بیا هلته خپل سکل ډیولپمنټ دا هر څه کولای شي چې دغه بنیادي او اساسي ضرورت ده. تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مجرب او تجربه کاره یو ښه کنسلټنټ ډاکټر نه ووسي، تر هغه وخت پورې د موږ د صحت مشکلات نه حل کېږي. موږ به مجبور یو چې یا مریض خارج ته د ډاکټر دپاره ولیږو او یا د خارج نه داخل ته موږ ډاکټر راولو. بهترینه لارې همدا ده چې موږ په دا ټول د اتو لس میاشتو کې دې باندې وتوانېدل چې الحمدلله یو نړیوال معیار ته مو ځان برابر کړی دی.
دغه لرې د کلیو او د بانډو وضعیت په تېره بیا د روغتیا په برخه کې تاسو ته معلوم دی، د قابلګانو د روزنې لپاره، د ډاکترانو د روزنو او تشویق کولو لپاره چې هغو سیمو ته لاړ شي، په لرې کلو پرتو سیمو کې خلکو ته خدمت ورسوي. افغاني ټولنه یوه دودیزه ټولنه ده او ډېر خلک کې په لرې کلو او بانډو کې اوسي، نه په ښارونو کې. د دغه وضعیت ښه کېدو لپاره داسې مشخص کوم اقدامات تر لاس لاندې لري؟
نور صاحب جناب، بالکل دا حقیقت ده چې په تېرو شلو کالو کې په افغانستان کې ډېرې داسې ولایتونه دي چې هغوی ته دوی یو نوم مشخص کړی ده چې د وایټ ایریا په نوم باندې یادېږي. وایټ ایریا ټول هغه ولایتونه وو چې په هغه کې بنیادي صحي خدمات نه وو موجود، او هلته مقصد د مریض تر ډاکټر پورې او د ډاکټر تر مریض پورې لاسرسی او رسیدګي ډېره مشکله وه. موږ داسې ولایتونه هم لرلو چې په ټول ولایت کې، په بشپړ ولایت کې، یو بنیادي یو بیسیک هیلت یونټ موږ نه درلود. د هغوی د جملې نه لکه نورستان همدارکن ته په سمت شمال کې، موږ په غور ولایت کې همدارکن ته ډېر مثالونه لرو، د غرکن په جنوبي ولایتو کې هم موږ هغه لرو. تاسې د ډاکټر صاحبانو خبره وکړه، دا یقیني خبره ده چې موږ په ډېرې زیاتو ولایتو کې زنانه ډاکټر صاحبان نه لرو، زنانه پرسنل نه لرو. خو الحمدلله اوس تر ډېره حده پورې موږ کوشش کړی دی. دا تېرو ورځو کې هم موږ درته په کابل کې د مختلفو زنانه ډاکټر صاحبانو سره مجلس مو درلود چې په هغه کې مو دې خبره ورته واضح کړه چې موږ غواړو چې د تاسې خدمات حق ولایتو ته رایه کړو چې په کوم چې موږ زنانه ډاکټر نه لرو. نور الحمدلله د افغانستان یو مثبت نقطه دا ده چې د افغانستان د ولسونه یا د میډیکل هیلث سیکټر چې څومره امپلایز دي یا څومره ډاکټر صاحبان او نرسان دي، د دې وطن سره ډېر زیات مینه محبت لري. دوی هر وخت په مشکل حالاتو کې دې طلبای کوي چې موږ وطن ته خدمت وړاندې کوو. نو ان شاء الله د دې لپاره خپل یو پلان موږ یو پالیسي موږ جوړه کړې ده چې د غیر مخنه به موږ ټول هغه محروم علاقې، محروم ولایتونه او محروم کلینیکونه به هر رکن ته خدمات ته آماده کوو ان شاء الله.
ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه، تاسو دغه پالیسي او دغه ویلې په اوس وخت کې تاسو دغه وضعیت چې د افغانستان ګوري، په کومو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ یاست؟ روغتیا په برخه کې البته.
یخینی خبره ده چې ما مخکې عرض درته وکړ چې افغانستان خو د تیرو ډېر اوږدې مودې نه د امنیت نشتون دی وجه نه او دلته د هغه د میډیکل ایجوکیشن د هغه صحیح وضعیت وجه نه موږ هغه ټارګیټ نه ده ترلاسه کړی چې موږ هغه یقیني خدمات موږ ورته وړاندې کړو. اول خو موږ مشکل د ارتقای ظرفیت ده، او دویم دا چې مقصد د موږ دپاره غټ چیلنج په محرومو ولایتونو کې هلته بنیادي صحیح خدمات او هلته ټرشری کیر هاسپیټل جوړول دي، دا د موږ دپاره ډېر غټ ټارګیټ ده. او دریم دا چې مقصد تاسې اول په خپلو خبرو کې ویل چې دلته هغه د بهترینه اسکیس لرونکي یا هغه معیاري دواګانې چې واقعا د خلکو د صحت سبب ګرځي هغه هم د موږ دپاره یو ډېر غټ چیلنج ده. نو دا ټولې هغه برخې دي چې یقینا د موږ دپاره چیلنج هم ده، او موږ پکې لګیا هم یو، او تر ډېره حده پورې مو څه کارونه هم کړي دي. خو دا یقیني خبره ده چې د افغانستان د ولسونو هغه خپلې پیسې په بیرون کې ساري پاتې دي، که چیرې داسې چې نړیوال د افغانستان خپله پانګه یا هغه پیسې افغانانو ته ازاده کړي، نو د موږ هغه اقتصادي مشکلات چې په هغه باندې موږ ارتقای ظرفیت و انفراسټرکچر همدارکنده معیاري دواګانې ولسونو ته پرې برابروو، نو هغه مشکل به موږ انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې باندې برابر کړو او بیا کوو انشاءالله.
د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم دومره وو. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 42 201.